The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
ستړي مسي اوریدونکو دا د وایس اف امریکا دی وری ریډیو د نن د جمعې ورځ کال 2015 د دسمبر د میاشتې سلارمه نیټه ده. دا وخت سویدي په پاکستان کې د ماښام اته، افغانستان کې د ماښام اووه نیمې، او دلته په واشنگټن کې د سهار لس بجې دي. د وایس اف امریکا دی وری ریډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ځا کولم کاکړ
او زه محمد اکرام
شرغ لاست ویو. اول غوښتي د مهمو خبرونو سرټکو ته
امریکایي چارواکي وایي د کالیفورنیا دلیزا وجنه کې د ترهګری امکان هم کېدی شي. دغه وجنه کې حمله کوونکی سید رضوان فاروق او د هغې پاکستانی میرمن تاشفین ملک 14 کسان وژلي وو.
د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مړی یا ژوندی په اړه خبرونه نن هم واضح نه دي، خو د افغانستان د لومړی مرستیال صدر ویان سلطان فیضی وایي ملا اختر منصور په پاکستان کې په ډزو لګیدلو وروسته وس مړ شوی دی.
او د پاکستان د دفاع اعلی چارواکي د سینټي بي کمیټې ته ویلي روان کال افغانستان کې د سلو نه زیات ځله د ګډي پولي سرغړونه کړې او وایي په بیلابیلو پیښو کې نږدې 13 پاکستانی ځواکونه وژل شوي دي.
او وز غوښ سي د خبرونو تفصیل ته
د امریکای کالیفورنیا ریاست سین برناردینو کاونټي کې د سماجی خدماتو یو اداره کې د رخصتۍ یو پاټۍ په وخت په ډزو کې د 14 کسانو وژنې او 21 ژوبل کېدو وروسته د زیارت په ماښام د وژل شوو خلکو په یاد کې دستوري شوي. چارواکي وایي دوی ته تر اوسه دا معلومه نه ده چې ولې سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک په خپلو ملګرو کارکوونکو ډزې وکړي. پولیس وایي دوی د رضوان فاروق او تاشفین ملک ته کورنه 12 پایپ بمونه، د بم جوړولو سامان او په زرګونو ګولۍ ترلاسه کړي دي. رضوان فاروق په شکاګو کې پیدا شوی او مور پلار یې پاکستانیان وو. د هغه د ښځې تعلق هم د پاکستان سره او د امریکې ته په ویزه راغلی وه. د امریکې صدر براک اوباما د زیارت پر ورځ ویلي امریکایي اولس ته یقین ورکوي چې د دغه پیښې ویښ ته به ځان رسوي. نوموبلي ویلي پولیس او اف بی آی د ترهګرۍ امکان رد کولی نه شي.
د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې په اړه لیا تر وسه کومه صفا خبره مخکې نه ده راغلې، خو د افغانستان د نائب صدر ویان سلطان فیضی د سماجی ویب سایټ پاڼه ټویټر په لاره د پنجشنبې په ماښام ویلي دي سي ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان صوبې کوچلاک سیمه کې د طالبانو تر مابین کې د جګړه په وخت په ټکانو کې ژوبل شوی وو سي وروسته بیا سا ورکله، خو افغان طالبان دغه خبره درواغ بلي او وایي سدا خبرونه د افغانستان د مخبری ادارو لخوا خوړل کرسوي دي. سی مقصد د طالبانو کې اختلاف او بې اتفاقي پیدا کول ده. بل خوا ته د پاکستان د خارجه چارواکو وزارت ویان قاضي خلیل الله د پنځشنبه په ورځ ویلي دي سی دوی د دې پیښې څخه خبر نه دي او په میډیا کې راغلو خبرونو څخه خبر سوي دي.
افغان چارواکي وایي په مرکزی میدان وردګ ایالت کې په یو جماعت باندې د افغان قامی امنیتي ځواکونو لخوا غورځېدلې د ماټر ګولۍ له وجې لږ تر لږه نه عام کسان وژل شوي او شپږ نور ژوبل شوي دي. اخوا د امریکې او افغان ځای ځواکونو سیلي هلمند ایالت نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د بلقې لاندې سیمه کې په ګډه عملیاتو کې د یو جیل نه د څلوېښتو نه زیات امنیتي ځواکونه را خلاص کړي دي. په گاونډي غزنی ایالت کې چارواکي وایي د طالب یاغیانو لخوا ویشتل شوی یو راکټ په یو کور غورځېدلی دی چې پکې د نهه ماشومانو په شمول 11 کسان ژوبل شوي دي. او پاکستان وایي روان کال افغان ځواکونو 138 ځله د پاکستان د سرحدونو خلاف ورزي کړې. د پاکستان دفاع چارو سیکرټری لیفټیننټ جنرل ریټایرډ عالم خټک د سینټ دفاع چارو قائمه کمیټې ته ویلي د افغانستان لخوا د اشتعال بغیر ډزو په نتیجه کې 13 پاکستانی ځواکونه وژل شوي دي او 22 نور ژوبل شوي دي. پاکستان او افغانستان اکثر په یو بل باندې د سرحدي خلاف ورزو تورونه لګوي.
د پاکستان سندھ صوبې سرشار کراچی کې د بلدیاتی انتخابات به سبا ته تر سره رسی او د الیکشن کمیشن چارواکي وایي سی په سرشار کې دا وخت ډیر زیات پولینګ سټیشنو کې اساس ورکول سوی دی. په دې حقله موږ خبریال فضل عزیز یو رپورټ راستول دی تاسو ته وړاندې کوو.
د الیکشن کمیشن تر مخه د کراچۍ په شپږو وړو ضلعو کې په مجموعي توګه 1,83,000 او شپږ شپېته اوټونه درج دي، چې پکې د زنانو د اوټونو شمېره 3,12,215 او د نارینو د اوټونو شمېره 4,15,5,790 ده. په ښار کې 4,101 پولینګ سټېشنې جوړې کړې شوې، چې پکې 1,91 ډېر حساس، 2,114 حساس او یوازې 2,14 غیر حساس ګرځول شوي دي. چارواکي وایي د بلدیاتي الیکشن په مهال د امنیت دپاره کلک ګامونه پورته کړی شوي دي، او د نیم پوځي دستې رینجرو مشر بلال اکبر د کراچۍ په ښاریانو غږ کړی دی چې بغیر د سویرې ترهې دي د کورونو نه بهر راوځي او په اوټونو کې دي برخه واخلي،
اور پبلک جو ہے نکلے اپنا ووٹ کا حق جو ہے استعمال کرے.
دیوی خلق دی روزی د ووٹ حق دی استعمال کړي، حالات محفوظ کړي شي او محفوظ با ساتل شي. فضل عزیز، وائس اف امریکا، ڈی ریڈیو، کراچی.
دا وائس اف امریکا ڈی ریڈیو دا.
د امریکای دفاع وزیر اشکا کارټر وای ډیر زر با پاوز کې خزی ټینکونه چلولې شي او دی با د ماټر ګولې هم وشته شي. نوموړي دا اعلان د زیارت پورس په داسې حال کړی چې پینټاګان د راتلونکي کال شروع کېدو سره د خزو لپاره د جنگ په عملی میدان کې د فعال کردار لار پرانستې ده. او اوس راځو یو ځل بیا څنګه چې تاسو ته موږ وړاندې ویل، پاکستان وای روان کال افغان ځواکونو 138 د پاکستان د سرحدونو خلاف ورزي کړې ده. دا خبره د پاکستان د دفاع چارو سیکرټری لیفټیننټ جنرال ریټایرډ عالم خټک د سینټ د دفاع چارو قائمه کمیټې ته د وینا په وخت کړې ده. نوموړي ویلي دي چې د پیښور آرمی پبلک سکول د حملې د پلټنو رپورټ یې مکمل کړی دی او د خیبر پختونخوا وزیر اعلی دفتر ته ورکړی دی. نور حال په د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال پیرولا چاره کوي.
د دې ترڅنګ د دفاع سکتر لخوا د سینټ قائمه کمیټې غونډې ته د پاکستان د خپل گاونډي هیوادونو هند او افغانستان سره لګیدلې پولو په صورتحال باندې هم بریفینګ ورکړې شوې دی. او جرنل عالم خټک کمیټې ته ویلي چې روان کال د افغانستان لخوا 138 پیری د پاکستان د پولې د خلاف ورزي واقعات شوي دي، او د افغان فوجونو لخوا پاکستانی حدودو کې شوي بمباري او ډزو په نتیجه کې د پاکستان 13 سرتیري مړو او 22 جوبل شوي دي. د هند سره لګیدلې لائن آف کنټرول صورتحال په اړه د دفاع سکتر تور لګولې چې روان کال هندو فوجونو 138 پاکستانی حدودو کې بمباري کړې ده، او د دې بمباري په نتیجه کې یو کم 40 عام وګړي او 19 پاکستانی عسکر وجلی شوي دي. کاره دي وی چې هند هم پاکستان باندې د پولي د خلاف ورزي تورونه لګوي، او هند د ریز لري چې صرف روان کال پاکستانی فوج د اگست او سپتمبر په میاشت کې 70 پیری د هندي حدودو خلاف ورزي کړې ده. قائمه کمیټه کې پیښور آرمی پبلک سکول د پیښې د پلټ نو په اړه دا بحث په یو داسې محل شوی دی چې روانې میاشتې په 14 نیټه د دغې خونړۍ پیښې یو کال پوره کیدونکې دی. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د جرمنی پارلمان شام کې د دولت اسلامي یادایش تندره بډلې پر ضد جنگ لپاره پوځي مرستو په سر په اکثریت سره رای ورکړې ده. دغه بل د شپکس یو سل او شپکس سلبیخ په مقابله کې په 415 ترایو سره منظور کړل شوی دی. د دغه بل لاندې به د جرمنی ملک د داعش خلاف جنگ لپاره جنگی جهازونه د دې ترڅنګ 1200 پوز لګي چې د داعش خلاف په نړیوال ائتلاف کې شامل شي.
د فرانس پیرس شار کې هغه کیفه بر تخلاص سوی دا کوم سی د تیری میاستی د نومبر په 14 نیټه کې د یو ترهګر برید روسته بند کول سوی و. په بونبیر نومي کیفه کې د برید ذمہداری اسلامي ریاست یا داعش ډلی اخستې و، او په هغه برید کې 15 کسان وژل سوی و.
د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا کې دننه د بډو رشوتونو سکینډل نور هم غځېدلې دی. د امریکې انصاف محکمې د زیارت پورز د غیر قانوني پیسو ګټلو یو بل تلېګلو او بډو رشوتونو کې د فیفا 14 نور چارواکي شامل کړي دي.
د مصر چارواکي ویایي د جمعې په سهار په کایره کې یونایټ کلب کې د وور بم برید کې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوي وو، خو چارواکي ویایي د اګوزا نومي سیمه کې په السیاد ریسټورنټ کې سوي دا برید مقصد نه دی معلوم سوي، خو حفاظتي چارواکي ویایي سدا تر هغه برید نه دی. خو دا دوی ډیر بیانونه او یو بل پر ضد هم دادی سي د داخله چار وزیر خپل بیان کې دا هم ویلي دي چې دا واقعیا په نایټ کلب کې د حمله او نایټ کلب کې د موجودو کسانو تر مابین تاوتریخوالي سره پیدا شوی ده.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی. د امریکې کالیفورنیا ریاست سین برناردینو کاونټي کې د سماجی خدماتو یو اداره کې د رخصتې پاټۍ په وخت په ډزو کې د 14 کسانو وژنې او یویش جو، بلکې د ورستو د زیارت په مخام د بجل شو خلکو په یاد کې د ستوري شوې دي. چارواکي وایي چې دې ته اوس هم لا معلومه نه ده چې بلې سید رضوان فاروق او د هغه میرمن تاشفین ملک په خپلو ملګرو کارکونکو باندې ډزې وکړي. نور حال په د وایس اف امریکا په رپورټ کې تاسو سره منګه همکار شعیب زاده وړاندې کوي.
تازه تفصیل پکې دا دی خدم نردن کو چې د دغه حمله کوونکي چا چې تیر ورځ په کالیفورنیا کې دغه حمله کړې وه، سید رضوان فاروق او دغه میرمن تاشفین ملک، د هغې وکیلانو او د هغې د کورنۍ غړو یو څو شېبې وړاندې پریس کانفرنس کړی دی، او دغه وکیل چې کوم دی خدم نردن کو هغه پریس کانفرنس او میډیا سره خبرې کړې دي. پای کې زیاته کړې ده چې دوی یا د دوی د کورنۍ غړي وایي چې دغه تن داسې نه څه خبرې کړې وې، نه داسې دغه کارون نه لګېده چې هغه ریډیکلایز شوی دی، یا د ځینو وسله والو یا اسلامي تندرو ډلو سره دغه ناسته پاسته کېده. قدر منوردونکو، امریکا کې چې کوم پلټنه کوونکي ادارې د ایف بی آی یا دغه شان د پولیس هغې اوس کوشش کوي دا ګوري چې د دې کسانو د دغې ښځې او خاوند سید رضوان فاروق او د تاشفین ملک د کوم خلکو سره رابطې وي په امریکا کې دننه او د امریکې نه بهر. د سعودي عرب حکومت هم قدرمن اردوونکو د امریکا چې کومې وتلې ورځپاڼې دي د هغې تر مخه هغې پخلی کړی ده چې دغه کسان تیر کال سعودي عرب ته 9 ورځو له راغلي وو او هلته کې لږې ورځې تیرې کړې وې. د هغې وروستو دې امریکې ته راغلي دي او په امریکا کې وو، خو داسې ثبوتونه لا تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي چې دی د ځینو ترهګرو ګوندونو سره سو اړیکې لرلې یا د هغې سره شامل وو. بل خوا قدر منوردونکو، تازه تفصیلات پکې پرونه پورې چې کوم راغلي وو پای کې یو دا وه چې دغه ښځه د پاکستان نه تللې وه. تاشفین ملک چې کوم وه هغه د پاکستان نه قدر منوردونکو امریکا ته تللې وه، او دغه چې کوم ویزا وه ته په پاکستان کې ورکړې شوې وه. سید رضوان فاروق او د هغې ښځې د شروع یا چهارشنبې په ورځ په سین برنډینو کې د معذورانو په یو مرکز کې ناتره ډزې کړې وې. په نتیجه کې 14 کسان وژل شوي وو او 24 نور ژوبل شوي وو. سید رضوان فاروق په شیکاګو کې زیږیدلی او مور او پلار یې د پاکستان نه راغلي وو. د هغه میرمن تاشفین ملک پاکستان نه د پاکستان نه د امریکې په ویزا دلته راغلې وه. اوس هم تفتیش کوونکي د دې پوښتنې ځواب لټوي چې دوی دغه حمله په څه مقصد کړې وه. د امریکا صدر باراک اوباما بیا تېر ورځ ویلي دي چې دغه پیښې د وجوهاتو معلومولو هر ممکن کوشش په کوي. د امریکې د تحقیقاتي ادارې ایف بی آی مامورین وایي پیښه کې د ترهګرۍ امکان نشي ردولی، خو داسې امکان هم څرګندولی شي چې ګڼې واقعات د کار په ځای کې د جګړې په نتیجه کې رامنځته شوې ده. نن قدر اوردونکو، د امریکا ځایي میډیا سره د دغه تن سید رضوان فاروق خپلوانو چې کومې خبرې کړې، نو هغه وایي چې کله کله به د کار په ځای کې د هغه د خپلو کارکوونکو سره د جګړې په هکله هم هغه اکثر ګیله کوله. د سین برنډینو د پولیسو مشر بیا تېر ورځ ویلي وو چې دغه ښځه او خاوند په حمله کې 15 یا ګولۍ چلولې وې. د پیښې په ځای کې درې ناشلېدلي بمونه هم موندلی شوي، او د دې د کور نه هم قدر منوردونکو پولیسو تېر ورځ پریس کانفرنس ته ویلي چې په لوی شمېر کې وسله او ګولۍ ترلاسه شوې. پولیس وایي د حمله کوونکو د کور نه 12 دیسي بمونه، د بمونو جوړولو مواد او په زرګونو ګولۍ ترلاسه شوي دي. د لاس اینجلس د ایف بی آی مشر بیا وایي که د سین برنډینو د پیښې په شا محرکات هر څه وي، خو دا خبره ښکاره ده چې د دې دپاره منصوبه تیاره کړې شوې وه. هغه ویلي تفتیش کوونکو د ښځې او د سړي الکترانیک آلات په قبضه کې اغوستي دي، او د امریکې چې کوم مطبوعات تیغې وایي چې دغه تن د دې پیښې وړاندې چې کوم خپل الکترانیک آلات و دغه نه خپله چې کومه زړه ډیټا یا هیسټري وه هغه یې ټوله ډلیټ کړې وه. انویسټیګیشن یا پلټنې روانې دي. څنګه څنګه چې قدر منوردونکو په دغه پیښه کې نور تفصیلات راځي تاسو سره به شریکو. تېره شپه بیا په دغه ځای کې چېرته چې دا پیښه شوې وه، دلته د وژل شوو 14 کسانو په یاد کې یو ماتمی دستوره شوی و خلک راغون شوی او داغی په یاد کې شامل بلی کړی وي. او نن قدر من اردوونکو د امریکا په مطبوعاتو کې بیا د وجل شو کسانو چې کوم خپل خپلوان دي د هغې سره خبرې اترې کیږي او د دغه کسانو څوک چې په دغه پیښه کې وجل شوي دي د هغې تفصیلات د هغې نمونه او د هغې د ژوند نورې برخې د اولس سره شریکیږي. په دې پیښه کې نورې پلټنې روانې دي چې څنګه څنګه تحقیقات کیږي تاسو ته به نور تفصیل وړاندې کوو. موږ سره اوسئ.
جست د وایس اف امریکا دی ریډیو ته د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې په اړه لیا تر وسه کومه صفه خبره مخ ته نه دراغلی، خو د افغانستان د نائب صدر ویان سلطان فیضی د سماجی ویب پاڼې ټویټر په لاره د پنجشنبې په ماښام ویلې دي سی ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان صوبې کوشلاک سیمه کې د طالبانو خپل تر مابین په جګړه کې په ټکانو کې ژوبل سوی دی. په دې هکله زموږ همکار رحمان بنیری په اسلام آباد کې د افغان چارواکو سړنکار طاهر خان سره خبرې کړې دي، تاسو ته وړاندې کوو.
چې د افغانستان مشران دا خبره کوي او بیا د زخمی زخمی کېدو په اړه باندې خو د افغانستان چې کوم اجرایی رئیس دی ډاکټر عبدالله صاحب هغه دا خبره کړې دي جو بندې، لیکن هغه د مرګ خبر نه تاییدوي. لیکن بیا یو بل افغان چارواکي دی چې هغه دا خبره هم کړې ده چې دغه په نظر باندې مداختر منصور هغه وجلی شوی دی. طالبان دا خبره بالکل نه مني. نو دلته اوس د طالبانو نه منل چې دی نو دغه پاړه باندې شکونه زه کوي، ځکه که هغه تایید او تصدیق کوي نو بیا خو بیا به دا خبره درست وي. نو په داسې حالت کې زما د پاره دا ویل چې آیا د دې پاړه باندې څه دي، لیکن ستاسو د پوښتنې په جواب کې ودو ما چې چا سره زمونږ خبرې کیږي یا رابطې شوي دي، نو داسې صحیح اشاره هغوی نه ده ورکړې چې دا رنګې پیخه به شوی وي او دغه اختر منصور په هغه کې جوبل شوی وي. لیکن د افغانستان د حکومت د مشرانو لخوا هر ورځ بیانونه راځي، نن هم راغلي دي. نو دا داسې یو شکونه پیدا کی په ذهن کې چې هغه سره که دلایل وي هغه سره ثبوت وي، لکه دغه پاړه باندې هم د خلکو په ذهن کې یو شک کولو چې کیدی شي هغه سره سناسوي او دغه په بنیاد باندې. لیکن زه به دا ووایم چې ډېر زیات یو ګونګ حالت دی، یو مبهم حالت دی او ډېر واضح حالت دا
خبره رڼا نه ده. خو طاهر خان صاحب، تاسو خو په دې موږ په هولې شي کنه چې د طالبانو د پخوانی مشر ملا عمر د مړکېدو نه وروسته د نوي امیر په سر باندې د طالبانو ترمنځ اختلافونه موجود وو.
د نوې مشر په سر باندې اختلافونه موجود وو او موجود دي. نو په هغه کې اختلافات شته او که دغه رنګ د اختلافات موجود وي او داسې پیښې سره دې تصدیق لا د بلوچستان د پیښې را نه شوي، لیکن د طالبانو په منځ کې اختلافات بالکل موجود دي، خلک مخالف او د دې داسې پیښو امکانات هم د امکان ځکه رد کیدی شي چې د یوې ډلې د یو مهم مشر لکه د منصور عبدالله په اړه باندې خبرونه راغلي دي، سره دې تصدیق لا ځینې خلکو نه دي کړی، لیکن د دغه خبرونو به خامخا غبرګون وي، د هغې به یو قهرجن او یو ډېر سخت د هغې رد عمل وي. هغه نن هم کیدی شي، هغه سبا هم کیدی شي، هغه میاشت دوه میاشتې پس هم کیدی شي، لیکن اختلافات موجود دي او دا یو لوی چیلنج د دې طالبانو دپاره هم دی او د هغه خلکو دپاره هم دی څوک چې غواړي د سولې دا پروسه پر مخ بوزي. بالکل اختلافات موجود دي.
زما پوښتنه دا ده چې طالبانو ته د خپل مشر د جوبل کېدو یا د مړ کېدو د خبر د پټولو ضرورت ولې پیخیږي، د دې اهمیت څه دی؟
زما خو دې دا نظر دی چې که یو پیخه شوی وي نو باید چې هغه پټه پاتې نه شي، ځکه چې هغه پټه نه پاتې کیږي او د طالبانو دا کوم چې اختلافات اوس موجود دي د افغان طالبانو، نو کوم خلکو سره چې زمونږ کره ناکله خبر د ټلیفون د لارې وشي یا د نورو واټس اپ او یا وایبر او یا دې لارې دي، نو هغې نه چې خبرې مونږ واورو هلته ډېر یو زیات په ځینې مشرانو کې بد اعتمادي موجود ده. که هغې غواړي چې دا طالبانو را تحریک دي یو وي، لیکن هغې هغه بد اعتمادي موجود ده او په دې کې لویه بد اعتمادي یو بنیاد چې دی هغه د ملا عمر د مرګ دا تر دوه کالو پورې یا د هغې نه زیات دا پټ پاتې کېدلو. نو که یو بله پیښه شوي او د هغې په اړه باندې دا خلک چپه خوله پاتې کیږي او پټه خوله پاتې کیږي، داسې ثبوت نه ورکوي، د اختر منصور آواز مثلا نه ورکوي، هغه خپل آواز نه ورکوي یا د هغه عکس نه خپروي، نو دغه شکونه به موجود وي او دې شکونه سره ډیر زیات بیا غبر اعتماد به نور پیدا کیږي.
ډیره مهرباني طاهر خان صاحب.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د څنګه چې تاسو واوریدل د افغان طالبانو د مشر مولا اختر منصور د مليني یا ژوندۍ په حق لباندې تر اوسه پورې صورتحال واضحه نه دي، خبرونه واضحه نه دي. خو د افغانستان د لومړي مرستیال صدر بیان سلطان فیضی ویلي دي چې مولا اختر منصور د پاکستان کې پټ ځل لګیدو وروسته مړ شوی دی او دغه پیښه د بلوچستان ایالت په کوچلاخ سیمه کې رامنځته شوی ده. داسې رپورټونه دي. زمونږ سره زمونږ همکارا کلثوم کاکړ په سټوډیو کې ناست سره. کلثوم کاکړ، که موږ ته د وای د کوچلاخ په اړه باندې، دا په کوم ځای کې پرته علاقه ده، د کوټنه څومره لرې ده، او د پاکستان او د افغانستان چې کوم سرحد دی هغې ته څومره نږدې ده؟
ګورې، کوچلاک سیده دا د کومه کوټه ضلع سیده د هغې د نننۍ په هغه کې دننه سي کومه یو حصه ده، لکه څنګه چې تاسو به اورېدلي سریاب، هانا، دا ټول لکه څنګه چې د کوټې یو حصه ده، دغسې کوچلاک هم د کوټې ضلع یو حصه ده. او دا ورته ویل کېدی سي چې کوچلاک سیده د کوټې دربند دی، لکه ډېرې هغه سیمې کوم سي د پښتنیزې سیمې دي، لکه مجوي، ژوب، کل عبدالله، چمن، دا ټول له که تاسو دغه ځایو زه کوټی له راځئ یا له کوټې زه دې ځای ته وځئ، نو تاسو به خامخا په دا کوچلاک باندې تیریږئ. کوچلاک سې دی د کوټې دربند دی، او په کوچلاک کې لکه بسان هم راځي درېږي، هلته د ریل ګاډي سټیشن هم دی، او دې زه دوی خواته یو لار وځي، یو خواته لکه څنګه سي ما وختي هم ویلې سي ژوب، لورلایی او زیارت په خوا سي کومه لار وځي، او بل خواته د کل عبدالله، چمن، پشین دې ته لار وځي. تاسو به زه دا ویم سي لکوټې زه کوچلاک سي دی یو لس کیلومتر لرې دی، او چمن سه سي دی اتي نوي کیلومتر لرې دی، له ژوب سه درې سوه لس کیلومتر لرې دی، له پشین سه دېرس کیلومتر لرې دی، له کلا سیف الله زه یو سل شپږ دېرش کیلومتر لرې دی، او له کندهار سه دوه سوه کیلومتر لرې دی.
او کلثوم کاکړ، که دا راته وای په دغه ځای کې کم خلک آباد دي، د کم کوم ځایونو نه پکې آیا هم څوک راغلي؟
ګوري، د کوچلاک کم لوکل خلک سدي، د هغه ځایي ځای خلک سدي، اکثریت خدا ټول پښتانه دي، هلته خو ګرده پښتانه خلکو سیږي، او د کاکړانو کم دا یو قوم سدي، سرګړی سي ورته ویل کېږي، هغه پاک اکثریت دی، ناصران هم کې پکې اوسېږي، اکا خیل هم پکې اوسېږي، مترزیان یا سنزان دا ټول کې اوسېږي، دا هغوی خپل مځکې دي، هغوی خپل د مڼو باغونه دي. او خو دا کتنه سوې ده سي په کوچلاک کې کډوال ډېر زیات آباد دي.
کډوال
کډوال تاسو ورته وی سي لکه د افغانستان چې کوم کډوال راغلي دي، دا ټول دلته کې آباد دي، او ډېر زیاته برخه پکښې ده کې.
او اخري پوښتنه چې په دغه ځای کې چې کوم خلک اوسېږي، په سیاسي او مذهبي توګه باندې هغوی کومو پارټو یا ګوندونو ته نږدې دي، د چا سره همدردی دي؟
ګوري، هلته اوسنی سي کوم حکومت دی، هغه خو په بلوچستان کې یا په کوټه کې ټول د پښتونخوا ملي پارټي غدی، ولې هلته ډېر زیات پښتانه اوسېږي. نو خو دویمه کومه برخه سي ده، هغه دا د مولانا فضل الرحمان کوم ډله سي ده، جمعیت العلماء، د هغې سره ډېر زیات دوی نږدېواله لري. خو کله سي هم ووټونه کږي یا دا څنګه سي دا سلسلې، خو د ډېرو خلکو ولې دا کډوال خلق راغلی دی، اغوی شناخت کارډونه نستن ووټونه نسی اچولې، خو دا دوی ګوندونه سیدی د دوی ډیر زیات الته اکثریت دی.
ډیر مننه.
وایس اف امریکا دی ور ریډیو
استاسو پټول نړۍ کې په وپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د وپاڼه پته ده
www.diwaradio.com،
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadwaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د پاکستان پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینټ چیرمین سید رضا ربانی وای چې په ملک کې پارلیمان د ټولو ادارو د پاسه اداره ده او دا چې هر یو تن به پارلیمان ته جواب ورکوي. نوموړي په لاهور کې د خبرو په وخت ویلي دي چې په ملک کې د قومي امنیتي شورا تجربه ناکامه شوې ده او په ملک کې د یوې بلې شورا د پرځای کولو اجازت نشته دی. اخواته عوامي نېشنل ګوند هم د سینټ د چیرمین د دغه خبرې مرسته کړې ده، خو ویلي دي چې اوسنی د مسلم لیگ نون حکومت او پارلمان هغوی سره کوم واک اختیار نشته دی او دا چې واک اختیار د نورو طاقتونو په لاس کې دی چې اشاره یې پوس اړخته وه. نور حال پی د اسلام آباد نه زمونږ خبریال پیربلا چاره کوي.
د سینټ چیرمین د پارلیمان د بالادسته د خبره په یو داسې محل کړی ده چې هیواد کې د طاقتور فوز لخوا د منتخب جمهوری حکومت په اختیاراتو کې د مداخلت تاثر خور دی. لاهور کې یوې دستوري ته وینا په محل د سینټ چیرمین په ګوته کړه چې ملک د جمهوری نظام تسلسل د پارلیمان د بالادسته سره تړلی شوی دی او ټولو ادارو ته به ځان پارلیمان ته جواب دی ګڼل وی.
اور نیشنل سیکیورٹی کونسل کا تجربه ایک فیل تجربه ہے. وہ نئی اسٹیبلشمنٹ جو بنے گی وہ پاکستان کی مڈل کلاس اور اکیڈیمیا کے تھرو بنے گی اور اس میں بالادستی پارلیمان کی ہوگی اور باقی تمام ادارے پارلیمان کے تابع ہوں.
دی وای چې پاکستان د یو بل امریت زور نشي زغملی ځکه چې په تیرو وختونو کې فوزی امریتونو ملک ته سخت زیان رسولی دی. د سینټ چیرمین د نېشنل سیکیورټی کونسل یا د ځینې حلقو لخوا د ملک واک فوج او منتخب حکومت ته په ګډه سپارلو لپاره د یو اعلی پای کونسل جوړولو تجویز هم ناقابل عمل وبلو او وی ویل چې پاکستان دغه رنګ آزماینو بد اثرات نور نشي زغملی. رضا ربانی په وینا هغه وخت لري نه دی چې پاکستان کې به حقیقي جمهوري نظام په عملي توګه نافذ کیږي او د دې نظام لاندې به اصل اختیار د اولس منتخب پارلمان په لاس کې وي. د تیرې سمودې راهسې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف او د دې نږدې ملګري هم پاکستان کې په تیرو وختونو کې شوي فوزي مداخلتونو باندې سختې نیوکې کوي او واکمنه ګوند دریز لري چې په فوزي امریتونو کې پاکستان تل تاواني پاتې شوی دی. پاکستان کې د واکمنه مسلم لیگ نواز ګوند او تر ټولو لوی حکومت مخالفه پیپلز ګوند علاوه پښتون کام پرسته پارټیانې هم په ملکي نظام کې د فوج مخ په سیوا کې دون کې مداخلت باندې اندیښنې لري او په تیرو ورځو کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی ویلیو چې که د فوج سرلخکر او وزیر اعظم نواز شریف د یو بل سره اون خطل نو دی به د نواز شریف سره ودرېږي. ډیوه ریډیو سره خبرو کې د عوامي نشتل پارټي ویان سینیټر زاید خان هم د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د سینیټ چیرمین د پارلیمان د بالادسته په حق له د بیان حمایت کوي او وایي
جمهوریت همیشه لپاره ډېر کم وخت لپاره پاتې شوی دی او کلم چې جمهوری حکومت پاتې شوی دی نو هغه بے اختیار او حکومت خو یې بے اختیار نو داسې صورت حال ما خلې اوس روان دی. په دې ټیم کې تاسو وګورئ نن چې رضا ربانی کومه خبره کړل بالکل په خپل حد پورې صحیح کړی ده. نیشنل ایکشن پلان جوړ شو نن په هغه کې په کم یو سیز باندې عمل وشو. نن موږ چې کم ترخګرۍ ته مخامخ شو هغه د افغانستان کې هغه په موږ باندې تهمت لګی او مونږ پاری تومن لکو دغه حل دار دغه حل نه اوږي بلکې نقصانات دوړه ترپون تروان دي. نو آی بیا د دینه معلومی چې دا پالیسی څوک دا کوي کا سیول ګورنمنت کې خو په کار دي په دې معنی بیا عمل وشي چې دوړه ملکونه خپل منځ کې کینه د مسلو حل او پالیسی
سر وزړوان دی. وزیر اعظم نواز شریف د کامی سلامتی لپاره د خپل سیویلین سلاکار سرتاج عزیز په زیاده فوج او ریټایرډ جنرال ناصر جنجوه تکرری کړی دا او سیډون کې وای چې د دې فیصلې نه په ډاګه کیږي چې فوج نه یوازې د ملک خارجه پالیسی بلکې د ترهګرۍ په ضد اعلان کړی شوی ملي تګلارې او د ملک دننه سکیورټي معاملات ټول کنټرول هم په خپل لاسو کې د ساتلو غرضی دی. ناکیدین زیاتوي چې د ملک په سلورو واڼو صوبو کې د انتظامی معاملات چلولو لپاره فوج او صوبایي حکومتونو باندې ګډ اپیکس کمیټیانې ملکی معاملاتو کې د فوج د مداخلت بل یو لوی مثال دی. د سنه چې د دوی په خبره دا ظاهریږي چې ملکی معاملات چلولو کې د فوج لاس دا وخت منتخب حکومتونو باندې بار دی. پیر ولایت شاه وایس آف امریکا ډیو ریډیو اسلام آباد.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ستړي مې اوریدونکو یو ور بیا تاسو ته هرکلی وایو او اول تاسو ته وړاندې کوو د خبرونو سرټکی.
امریکایي چارواکي وایي د کالیفورنیا ډلیزه وجنه کې د ترهګرۍ امکان هم کېدای شي. دغه وجنه کې حمله کوونکي سید رضوان فاروق او د هغې پاکستانی میرمن تاشفین ملک سوار لس کسان وجلي.
د افغان طالبانو د مشر ملا اختر منصور د مړی او ژوندي په هاړه خبرونه نن هم واضح نه دي، خو د افغانستان د لومړی مرستیال صدر ویان د سلطان فیضی ویایي ملا اختر منصور په پاکستان کې په ډزو لګیدلو وروسته وس مړ شوی دی.
د پاکستان د دفاع چارو اعلی چارواکي د سینټ یوې کمیټې ته ویلي روان کال کې افغانستان د سلو نه زیات سره د ګډې پولیس سرغړونه کړې او وايي په بیلابیلو پیښو کې نږدې 13 پاکستانی ځواکونه وژل شوي دي.
او اوس په تاسو وړاندې کوو د خبرونو تفصیل.
د امریکای کالیفورنیا ریاست سین برناردینو کاونټي کې د سماجی خدماتو یو اداره کې د رخصتۍ یو پاټۍ په وخت په ډزو کې د 14 کسانو بجنی او یو بیشو بلکې د ورستو د زیارت په مخام د بجل شو خلکو په یاد کې دستوري شوې دي. چارواکي باید بي تا تر اوسه دا معلومه نه ده چې ولی سید رضوان فاروق او د هغه پاکستانی میرمن تاشفین ملک په خپلو ملګرو کارکونکو باندې ډزې وکړي. امریکای صدر براک اوباما ویلي امریکایي اولس ته یقین ورکوي چې دوی به دغه مسلې بیخ ته ځان رسوي. اوباما پولیسو او اف بی آی د ترهګرۍ امکان نه دی رد کړی.
د افغانستان طالبانو مشر ملا اختر منصور د وژنې په اړه لا تر اوسه کومه صفا خبره مخته نه ده راغلې، خو د افغانستان د نائب صدر ویان سلطان فیضی د سماجی ویب پاڼې ټویټر د لارې په پنجشنبې په ماښام ویلي دي سي ملا اختر منصور د پاکستان د بلوچستان صوبې کوچلاک سیمه کې د طالبانو خپل تر مابینه په جګړه کې په ټکانو ژوبل سوی وو سي وروسته بیا سا ورکي، خو افغان طالبان دا خبره وی سي دروغ بلي او ویایي سي دا خبرونه د افغانستان د مخبري ادارو لخوا خورل کړ سوي دي. سي مقصد د طالبانو تر مابين اختلاف او بې اتفاقي پیدا کول دي. بل خوا ته د پاکستان د خارجه چارو وزیر ویان قاضي خليل الله ته پنځمبه په ورځ ویلي سي دوی له دې پیشي نه دي خبر او په میډیا کې راغلو خبرونه سره خبر سوي دي.
افغانستان کې چارواکي وایي په مرکزی میدان وردګ ایالت کې په یو جماعت باندې د افغان قومي امنیتي ځواکونو لخوا غورځېدلې د ماټر ګولې له بجې لک تر لګه نه عام کسان بجلې شبي او شپږ نور جوبل شبي دي. اخوا د امریکای او افغان ځایي ځواکونو سویلي هلمند ایالت نوزاد ولسوالۍ کې د طالبانو د بلقې لاندې سیمه کې په ګډه عملیاتو کې د یو جیل نه د سلوي ختونه زیات امنیتي ځواکونه راخلاص کړي دي.
د فرانس پیرس شار کې هغه کیفي برته خلاص شوی ده کوم چې د تیرې میاشتې د نومبر په 13 نیټه کې د یو ترهګر برید وروسته بند شوی و. په بونبیر نومي کیفي کې د برید ذمہداری اسلامي ریاست یا داعش ډلې اخستې و او په هغه برید کې 15 کسان وژل شوی و.
د جرمنی پارلمان شام کې د دولت اسلامي یا داعش تندروا ډلې پر ضد جنگ لپاره پوځي مرستو په سر په اکثریت سره رائے ورکړې. برلن کې د پارلمان یو سل او شپږ سلبیخت په مقابله کې 475 سلبیخت غړو د هغه قابل په حق کې رائے ورکړې چې شام کې د داعش خلاف نړیوال ائتلاف کې شاملې دوه لپاره جنگي جهازونه او 1200 پوځیان اولیږي. خو د جرمنی پایلټان بعد د داعش خلاف د امریکې، برتانیې، فرانس او روس هوایي حملو کې برخه نه اخلي.
غربی هیوادونه په ملګرو ملتونو زور راوړی دی سی په شمالي کوریا د بشري حقوقو د سرغړونډې او د ظلمونو په لګیدو تورونه د اسلامي کونسل غونډه راوبلی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا د مشن ترجمان هیکر چیملی یو بیان کې ویل دی دغه خواست امریکا او اته اتحادیانو ورکړی دی. پیانک یانګ د غونډې خواست په اړه څه غبرګون نه دی شوالی.
امریکای دفاع چارو وزیر ایش کارټر وایي ډېر ضربا پاوس کې خزې ټینکونه چلول شي او دوی به د ماټر ګولې هم وشته شي. اخوا د فوټبال نړیوالې ادارې فیفا کې دننه د بډ رشوتونو سکینډل نور هم غزېدلې دی. د امریکای انصاف محکمې د زیارت پرز د غیر قانوني پیسو ګټلو یو بل تالې ګلو او بډ رشوتونو کې د فیفا 14 نور چارواکي شامل کړي دي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
Thank you.
ګران اوریدونکو، اوس وخت سوی دی و مطبوعاتو ته د کتنې او نن دا کتنې کړې د زموږ همکار مختار خلیل صاحب.
په عراق او شام کې د داعش یا د دولت اسلامي د سر راپورته کولو او په دغه سیمه کې د اسلامي مملکت د قیام د پاره د دې تحریک پر لپسې جنگي او فوزي کامیابو نه یوازې د سیمي ملکونه ولی عالمی طاقتونه هم په فکر کې اچولې دي. روس په دې لړ کې په ډیره تعداد د خپل اتحادي د شام د بشار الاسد د خپل راټینګولو د پاره خپل هر قسمه وسله د شام د حکومت د مخالفه یاغیانو او په خصوصي توګه د داعش د چخولو د پاره د جنگ میدان ته راکوزه کړې ده. په تیرو ورځو کې د ترکی د لاسه د روس د یو جنگي هوایي جهاز پر اغورځولو د ترکی او د روس سفارتي تعلقات د خرابوالي انتهایی لاندې حد ته تللي دي. هر کله چې ترکی د نیټو فوزي اتحاد یو اهم غړی دی، په دې سبب د ترکی په سر د روس او د نیټو د نورو هیوادونو د تعلقاتو خرابېدو امکان هم د منځه نشي وستی کېدی. د سیمې په دې کړکېچنو حالاتو نن د امریکې په مشهور اخبار واشنگټن پوسټ کې د یوکرین د نامتو دفاعي چارواکي الیگزینډر ترچینوف یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون عنوان دی: د دولت اسلامیه خلاف د روس صدر پیوټن سره ملګرتیا کول به شیطان سره ملګرتیا کول وي. مضمون نگار د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې په دویم عالمی جنگ کې د اتحادی ملکونو روس سره د هیټلر خلاف اتحاد د شریک دشمن خلاف یو وقتی اتحاد ثابت شوی و، ځکه چې کله د نازی جرمنی خطره د مخې لرې شوه نو د روس د ستالین نیت راښکاره شو، ځکه چې ستالین چرچل سره د اتحاد کولو په وخت د سوویت یونین د ولقې لاندې ټولو ملکونو کې په ازادۍ سره د انتخابونو کولو خپل کړي لوز نه چوټ منکر شو. او دا شان مغرب راتلون کې سلويخت کاله د سوویت یونین د خطرې د ویرې لاندې تیر کړ. مضمون نگار لیکي چې نن سبا موږ له د شام د واقعاتو په لړ کې په دویم عالمی جنگ کې او د هغې وروستو د روس کردار یاد ساتل پکار دي. پیرس کې د خونړو حملو او د مصر په سینا کې د روس د سورلو د هوایي جهاز د راغورځېدو وروستو د غربي ملکونو د روس په شمول خپلو کې د دې واقعاتو قصوروارو ته د ماتې ورکولو دپاره یو اتحاد جوړول پکار دي، خو د دې واقعاتو شریک غم او شریک مفادات یقینا چې یو برابر نه دي. مضمون نگار لیکي چې د دولت اسلامي خلاف روس سره ملګرتیا کولو کې غربي ملکونو او امریکې له ډیر سوچ پکار دی، ځکه چې په شام کې د روس او مغرب مفادات په یو وخت ډیر اهم دي. او هغه دا شان چې غربي هیوادونه که دولت اسلامیه تباه کول غواړي نو د روس د ټولو نه اهم مقصد د بشار الاسد حکومت په اقتدار کې په ځای ساتل دي. روس دا وخت په شام کې د دولت اسلامیه نه علاوه په هغو یاغیانو هم بمبارۍ له زور ورکړی دی چې د غربي ملکونو په مرسته د بشار الاسد د لرې کولو دپاره جنګیږي. شام دا وخت د روس د فوزي وسلو یو لوی بازار دی. دې نه علاوه د بحیره روم د قابو ساتلو دپاره د روس یوه مضبوطه سمندري فوزي اډه هم ده. واشنگټن پوسټ کې د چاپ شوی مضمون په اخیر کې لیکلی شوی دی چې د شام په معامله کې مغرب له روس سره په غوږ جنگولو کې ډیر د احتیاط نه کار اخیستل پکار دی. اگر که اسلامي ترهګري یوه لویه خطره ده، خو د دین هم زیاته لویه خطره د روسي ترهګرۍ لاندې د جون تیرولو ده.
دا وایس آف امریکا ډی بریډیو دی. د پاکستان د منصوبه بندۍ او ترقی مرکزی وزیر احسن اقبال یو ځل بیا ویلی دی چې د پاکستان او د چین ترمنځ اقتصادي راهداري منصوبه به په ملک کې د ترقی نوې لارې پرانیزي. نوموړي ویلی دی چې دا به سلور واړه صوبو او د پاکستان د ولقې لاندې کشمیر ته ګټه ورسوي. نوموړي دا خبرې په داسې حال کړی دي چې د بلوچستان او د خیبر پختونخوا صوبې د ډیر وخت راهسې ګیله کوي چې په دغه منصوبه کې دوی ته خپل جایز ځای او برخه نه ورکړل کیږي، او دا چې د دې زیاته ګټه تر ټولو غټې صوبې پنجاب ته رسولې کیږي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه زموږ خبریال ارشد حسین راکوي.
په داسې حال کې چې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د منصوبې لاندې د غربي لارې جوړښت د اولیت ورکولو په سر د وړو صوبو لخوا د وفاق په ژمنو شکونه اوس هم برقرار دي، نو د هیواد د ترقی او منصوبه بندۍ وفاقي وزیر یو ځل بیا په ډاګه کړی ده چې دغه منصوبې د نورو دوو لارو په نسبت په غربي برخه مخکې کار شروع کړی شوی دی، او دا منصوبه به د څلور واړو صوبو دپاره د پرمختګ یو زیری ثابت شي. د پنجاب ایالت ښار لاهور کې د جمعې پر ورځ د میډیا سره د خبرو په مهال د ترقې او منصوبه بندۍ د وفاقي وزیر احسان اقبال وینا وه چې د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري منصوبه به د هیواد د سلور واړو صوبو دپاره د ترقې او سوکالۍ یو زیری ثابت شي. او د قمپرس سیاسي ګوندونو هغه اندېښنو ته په جواب کې چې ګنی واکمن ګوند مسلم لیگ نون د دغه پروژې لاندې د وړو ایالتونو مفادو ته د اولیت ورکولو پر ځای د پنجاب ګټې په نظر کې ساتي، صدا سي ویل
اور اس کے مغربی روٹ پر تمام روٹوں سے پہلے کام شروع ہو چکا ہے اور بہت تیزی کے ساتھ کام جاری ہے. 13 ایف ڈبلیو او کے جوان شہید ہو چکے ہیں اس روٹ پر کام کرتے ہوئے.
دی وائی چی دغا منصوبے پا غربی لارے دا نور دو لارو نمخ کے کار پیل شوی دے او پا دے بان دے کار ہم پا تیزے سر روان دے او دا غربی لارے دا جوڑخ دوران دا فرنٹیر ورس ارگنائزیشن دیار لزوانانو ہم جندونا دا لاس ورکڑی دی او د په قول دغه کسان د پرمختګ مخالف قوتونو په نخه کړی دي او دغه طاقتونه نه غواړي چې د بلوچستان ایالت د استوپاتو سیمو اولس د هغوی د موټینه آزاد شي. د پاکستان او چین ترمنځ د شپږ سلویخ ارب ډالرو په لګښت جوړیدونکې د اقتصادي راهداري د پروژې لاندې ټاکل شوی غربي لاره به د بلوچستان گوادر سیمې نه د خیبر پختونخوا ډیر اسماعیل خان او ګلګت بلتستان نه تیرول شي او دا لویه لار به بیا د چین د سینکیانګ ایالت سره تړل کیږي او د دې ټول واټن 2.5 کیلومتره دی. که څه هم وفاقي حکومت وار په وار د دغه منصوبې لاندې د غربي لارې جوړښت ته د اولیت ورکولو په حق د خپلو لوزونو پوره کولو سپیناوی کوي، خو په دې غربي لارې د تعمیراتي کار د جاج اغستلو د پاره به د پارلماني غړو یو کمیټي راتلونکي میاشت کې د دغه روټ دوره کوي چې په دغه روټ واقعتا کار پیل شوی دی او که نه. وړاندې ورځو کې د ډیو ریډیو سره خبرو کې حکومتي ژمنو ته خپل جواب کې د دغه پارلماني کمیټې غړي سینیټر باز محمد خان چې تعلق یې د عوامي نېشنل ګوند سره دی ویلي وو چې د دغه لارې د جوړښت په حق له حکومتي داوو باندې د هغوی اندېښنې اوس هم برقرار دي.
نو هغه مونږ ایف ڈبلیو والې کوي، نو هغه مونږ وکتل، نو هغه خو خلک یا دي ښه طریقې سره کار کوي، خو چې کوم باندې لږ ډېر زمونږ د پښتنو د بلوچو تحفظات هغه هغه روډ ته ځي چې کوم د خان ژوب او ژوب نه کوټه کوټه نه بیا گوادر دی، نو هغه مونږ ویزیټ کوو جی په
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم د غربي لارې جوړښت ته د اولیت ورکولو د خپلو ژمنو پوره کولو وینا کوي، خو د وړو صوبو د قمپرس سیاسي ګوندونو ترڅنګ لوی حکومت مخالف ډلې پیپل پارټي او پاکستان تحریک انصاف هم د وزیر اعظم نواز شریف په دغه اعلانونو او سپیناوو باور نه لري او دریز لري چې مرکزی حکومت د خپلو لوزونو پر ضد د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري د منصوبې لاندې صرف د پنجاب ایالت نه تیریدونکې لاره مخکې یاړومبې جوړولو کې دلچسپي لري او هم دغه ایالت د واکمن مسلم لیگ نون ګوند د سیاست او ووډ بینک مرکز ګڼل کیږي. څو ورځې وړاندې د قامپرس ګوند عوامي نېشنل پارټۍ مشر اسفندیار ولی خان د وزیر اعظم نواز شریف سره ملاقات کې یو ځل بیا د غربي لارې جوړخ د پام نه د غورځولو په سر خپل اندېښنې څرګندې کړې وې، خو ښاغلی احسان اقبال دغه اندېښنو ته په جواب کې وایي مرکزی حکومت عزم لري چې د گوادر او کوټې ترمنځ به 600 کیلومتره لنګ سړک باندې هم کال 2014 کې کار سرته ورسی او د په قول هم دغه رنګ د ډیر اسماعیل خان نتر برهان پورې د سلور روی سړک جوړولو د پاره د ټینډر اشتهار هم اخبارونو ته ورکړی دی او د ټول ګوندیز کانفرنس سره د کړو ژمنو په رڼا کې به حکومت په خلوص سره په دې لاره کار سرته رسوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
کارو ورو دن کو تاسو غوښست دی وریډیو ته د پاکستان قبایلی سیمې خبر انجنسی پاړه تحصیل صفا قبایلی مشرانو د قومي رشتې جوړولو اعلان کړی. کمسی به حکومت ته مطلب د 200 زیاتو کسانو په حواله کولو کې مرسته کوي. د قبایلی مشرانو له حکومت څخه غوښتنه کړې ده سی د کډوالو زر تر زره برته د واپسي منصوبه هم اعلان کړي. په دې حال زموږ همکار زموږ خبریال ابراهیم شنواری رپورټ راکوي، تاسو ته وړاندې کوو.
قریبا د نهو میاشتو اوږدو خبرو اترو او جرګو مرکو نه پس بلاخر د باړې سپاه کا مشرانو په خپل خاور امن پر ځای کولو او د خپلو کډوالو واپسې په غرض د حکومت په غوښتنه یو اتیا کسیزه کامی مشرشته اعلان کړه. د سپاه کم څلورو ټپو ورمتخیل، غیبی خیل، سوران خیل او لمګودر په استازیتوب شل شل کامی مشران به د دغې سرشتي غړي وي. څوک به چې کامی ستونزو هوارولو کې د ځای انتظامیه سره مرسته کوي. د کامی سرشتي را جوړولو په اړه په پیښور کې د سپاه کم مشرانو شوې یوه لویه غونډه کې په شریکه فیصله وشوه چې دغه کام به د هیڅ کوم غیر قانوني وسله والې ډلې نه خو ملاتړ کوي، نه به ورله په خپله خاوره ځای ورکوي. په خپله سیمه کې بغیر د کامی بیرغ د بل کوم غیر قانوني تنظیم یا ډلې بیرغ یا جنډه نشي لګولی او نوی ټاکلې شوې سرشتي تر 200 پورې هغه واړه مطلوبه کسانو ته وینا کړي د کومو چې حکومت د هغوی نه په رضاکارانه توګه سپارلو غوښتنه کړې چې دغه کسان دې د رواني میاشتې تر اخره بغیر د تشدد کامی سرشتې ته تسلیم شي او که هغوی داسې ونه کړه نو کامی سرشته به د پوز او ملیشیا ځواکونو په مرسته د هغوی په ضد عملیات کوي. یاد دې وي چې حکومت له اړخه د سپاه کام مشرانو ته ورکړی شوي دغه د 223 مطلوبه کسانو په لیست کې د غیر قانوني وسله والو ډلې لښکر اسلام مشر منګل باغ او د هغه ځینې مهمه پلویانو د چا تعلق چې د سپاه کام سره دی نمونه هم شامل دي. د مطلوبه کسانو حکومت ته سپارلو، د وسله والو تنظیمونو سره د لا تعلق اعلان او قامی سرشته جوړولو ترڅنګ حکومت د سپاه کډوالو واپسي د 200 روپو د جرمانی ادا کولو سره هم تړلې و. خو د سپاه کام یو مشر حاجی سید مرجان هیله مند دی چې چونکې هغوی د دغه جرمانی ادا کولو توان نه لري نو ځکه به حکومت د دوی سره نرمي وکړي او د هغوی د واپسي اعلان به هم وکړي. امنیتی مامورین ادعا کوي چې تیر کال د اکتوبر په میاشت کې شروع کړی شو پوځي عملیاتو نه وړاندې د سپاه کام ځینې مشرانو هغوی له دغه باور ورکړی وو چې د هغوی په خاوره به د پوز په ضد نه خو وسله والو برید کولی شي او نه به دوی د وسله والو کسانو سره مرسته کوي. خو د عملیاتو په شروع کې د سپاه په سپین قبر علاقه کې د پوز په ضد شوي یو برید کې د یو میجر په شمول د 8 پوځیانو د وژنې په تور کې اوس حکومت د سپاه کام نه په شریکه د 12 ګروپو جرمانه تقاضا کوي. د واپسې په اړه د نورو حکومتي شرطونو په حق له چې کله د سپاه کام مشر حاجی سید مرجان نو پوښتل شول چې آیا هغوی خپل کامی سرشته د حکومت فشار لاندې خونه ده جوړه کړي نو هغه وویل
لا لا زور نشته، زور خبرانو دا خوخه خبرارو حکومت مخدا خبرارو چې اوس تاسو له ځنه خلک کړی کنه او ول تاسو له ته خطر جوړی جو ملت ته خطر جوړی جو نو بس دغه خلکو لاول خو چې روشي با چې کینی کړه چې نور ورونه څوک نه کوي او شاد یار نور څه نشته را کړی بیا را سو چې کنه سم نو بیا به هم خو دا کوم بند زونه پوزات کوي حکومت هم دا سره چمر زونه پوزات کوي نو دا یو کس خبره دا وکړه چې بیا شریکه بوند سره ملاتړ به سره یو نه کنه.
د سپاه کام مشرانو په وینا هغوی د خپل اړخه شوی دغه پریکړې د اپریدی کام یو غیر جانبدار جرګې ته سپارلی. څوک به چې دغه پیغام اوس د خیبر ایجنسی پولیټیکل انجن ته رسوي. ډیوه راډیو سره شو خبرو اترو کې د اپریدی کام جرګې ځینې مشرانو هم خپل دغه هیله څرګنده کړې چې د سپاه کام له اړخه د حکومت زیاتره شرطونو مرونو نه پس به د سپاه کډوالو واپسې اعلان هم وکړی شي. د حکومتي شمیرو له مخه د باړې شلوبر، ملک دین خیل، اکا خیل، ستوري خیل، قمر خیل او برکمبر خیلو قریبا د 500 نه زیات کورنۍ خپل کورونو ته واپس لیږلې شوي او اوس فقط د سپاه کام واپسې پاتې ده. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو، خیبر ایجنسی.
دا ډیوا رادیو دا که واړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دادا ډیوا رادیو ات وی او ای نیوز ډاٹ کام. زموږه ایمیل پته ودا سې لیکئ ڈی ای ای ڈبلیو اے آر اے ڈی آئی او ایٹ وی او اے نیوز ڈاٹ کام. چې دا سې به لیکئ وی او اے www.news.com.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو دې زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خبرې غباندې او پاکستان د هغه هیوادونو اوس هم یو دې چرته چې د پولیو رنز موجود دی او روان کال هم د پولیو یو شمیر کیسونه راغلي دي. نن د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې ایډان په دې باندې خپل اداریه هم لیکلې ده او د دې سرخط پولیو شیم اف پاکستان یعنی پولیو د پاکستان د پارا سمرا د د شرم یو باعث جوړ شوی دی. خو په پاکستان کې چې کوم چارواکي دي هغوی وایي د تیر کال په نسبت باندې اوس دې کې ډېر خواله راغلی دی او هغه شان کیسونه دا کال روان کال نه دي راغلي څنګه چې تیر کال راغلي او دا چې دوی کوشش کوي چې د پولیو په رنس باندې قابو ترلاسه کړي. رپورټ پر سیمینار زمونږ خبریال ارشد محمد راکوي.
نن د انګریزي ژبې ورځپاڼې ډان خپل ادارې پاکستان کې د پولیو په اړه لیکلې. د ادارې سرحد ته پولیو پاکستان لپاره د ندامت باعث دی. ادارې لیکي چې پاکستان کې تیرو دوو کالو په نسبت روان کال د پولیو کیسونو کې کمی راغلی، خو ولې بیا هم پاکستان د پولیو کیسونو کې کمی راوستو هغه حد ته نه دی رسیدلی چې په نړیوال کچ ومنل شي. اخبار لیکي چې د اندېښنې خبره ده چې پاکستان او افغانستان د نړۍ هغه دوه هیوادونو کې دي چېرته چې د پولیو وایرس شتون لري او دغه کیسونه پاکستان کې تر ټولو زیات رپورټ کیږي. خو د خیبر پختونخوا پولیو محکمې چارواکي ډاکټر اکرم شاه وایي چې دوی موثره د پولیو کمپاینونو او حکومتي مرستې په سر روان کال د پولیو کچه تر ډېره حده راکمه کړې.
والی سره خبره کوم نو تیر کال مونږ سره په دې ټایم باندې په خبر په سمخا کې 67 کیسونه وو. دا ټایم مونږ سره صرف 15 کیسونه دي او هغه مطلب چې لاست تیر کال مونږ سره 12 ډیسټریکټ کې داسې دي چې پاره نه مونږ سره کیسونه وو. دا کال مونږ سره صرف 15 ډیسټریکټونه کیسونه راغلي دي او هغه د فروری نه بعد مونږ سره صرف د خبر واحد داسې ډیسټریکټ دي چې نه کیسونه راځي. یعنی نور خبر پښتونخوا نه د فروری نه بعد مونږ کیس نه راغلي. نو نه صرف د تعداد په لحاظ سره مونږ په دې باندې کنټرول منتله ورکې د دې چې کومه علاقې په لور دی وایرس هغه مونږ سره په خبر ته داسې کټل کړي.
د دانې دریا د هملي کې چې د اندېښنې خبره ده چې رپورت شوی کې سونو کې اکثره ماشومان هغه دي چاته چې د پولیو زد قطرې هم ورکړل شوی. نو بیا څنګه د ماشومان د پولیو رنس ښکار شو؟ خو ډاکټر اکرم شاه وایي چې دغه ماشومان اکثره مدافعتي نظام کمزورې وي.
57% کیسه داسې دي د هغه ماشومان چې د سره سنورې بيمارۍ یا د دې سینټری کنډیشن د لیوینګ کنډیشن کوم ځای کې چې دوی اوسېږي هغه به تر نه دی او دوی باندې بار بار مختلفې بيمارۍ راځي. داسې ماشومان چې هغه ته مونږ کترې مور کړې وي نه باوجود هغه کې لکه د پولیو وایرس یا بل کړې د پولیو کیس کنفرم شوی دی. د دې شاته مې با جداده چې کوم د کنګسین چې مونږ ورکو کنه دا ځکه کوم موټا کوم کې د خپل ریسپټر دی البته دا باین شي او دا نه دا په باډي کې نړیټی پیدا کوي. خو هغه ماشومان چې هغه الډي نور بيمارو کې ګیر وي او د دې چې کوم د ریسپټر د کوم مو کې او دا الډي د باین د نور وایرس سره
ډاکټر اکرم شاه تمه څرګنده کړه که امنیتي وضع ښه وه نو په راتلونکي کال کې تر ډېره حده پورې کامیابی ترلاسه کولی شي.
یعنی زمونږ زیات تمه خو دا ده چې تر مې 2016 پورې به انشاءالله دسمبر پورې مونږ کیسونه بندو چې کیپی کې بل کیسه روان شي او تر مې 2016 زمونږ دا پروګرام چې دا کوم وایرس په انوایرمنټ کې موجود دی چې په کیپی کې انشاءالله دا وایرس هم ډېر کو چې بیا به د پښتونخوا د کوم وایرس د دا انشاءالله بیا چې تمه نه
په پاکستان کې د پولیو رنس ختمولو کې یو شمېر خنډان موجود دي لکه د ویکسین په اړه غلطه پروپاګاندا، پولیو کارکونکو ته ورپېخ سکیورټي خطرات او د والدینو خپل بچو ته پولیو قطرې نه ورکولو انکار شامل دي. خو ماهرین خوشبینه دي چې په راتلونکي کال کې دغه مسایل باندې قابو موندل شو نو د پولیو کې سونو شمېره تر ډېره حده پورې راکمې دي شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، شبقدر.
په پاکستان کې به د راتلونکي نهې پورز په نهم تاریخ باندې د هارت آف ایشیا په نوم باندې کانفرنس یا غونډه کیږي. سیلونکي په پاکستان کې وایي چې دا به د سیمې د هیوادونو په خصوصي توګه باندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقاتو ښه کولو کې یو ښه رول ادا کړي. یو رپورټ پې د مردان نادری بریډیو خبریال ریاض حسین راکوي.
د پاکستان په مرکزی ښار اسلام آباد کې دوه ورځنۍ د علاقایي هیوادونو یو غونډه په 8 او 9 دسمبر باندې کیدونکې ده چې پکې دا تمې څرګندېږي چې د افغانستان صدر ډاکټر اشرف غنی هم په دې کانفرنس کې ګډون وکړي. اگر چې په سرکاري توګه د دې تصدیق نه دی شوی، خو بیا هم په سیمه کې ماهرین دغه د ډاکټر اشرف غنی راتګ ډېر مهم ګڼي او وایي چې د دواړو هیوادونو پاکستان او افغانستان ترمنځ د تاوتریخوالي به راکم شي. په دې هکله نوموړی خبریال اقبال خټک وایي چې د اشرف غنی دوره د دواړو هیوادونو ترمنځ یو ځانګړی کردار لوبولی شي.
دواړو هیوادونو ترمنځ سیاسي همکاري یا نورا چې کوم حالات دي هغه دومره ښه نه دي، او افغانستان په پاکستان باندې دغه یو دعوه کوي چې د طالبانو ته پناه ورکړی ده، پاکستان د دې نه انکار کوي. سو راتګ خو یقینا ډېر مهم دی، او مهم دا که دغه سلسله کې نور هم زیات شي مهم وي. په تېرو 100 میاشتو کښې افغانستان او پاکستان ترمنځ بالکل یو قسم خبرې اترې بندې شوې وې، غږېدل بند شوي وو، تګ راتګ بند شوی وو. زما خیال کې دغه راتګ چې دی د افغان ولسمشر اشرف غني یقینا دې سره به لږه واوره ولی شي.
وړاندې د خیبر پختونخوا او بلوچستان سیاسي مشرانو د افغانستان دوره هم کړې وه، او د ماهرینو په وینا د پښتنو مشرانو د دورې په نتیجه کې د افغانستان صدر او پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف په پیرس ښار کې د یو بل سره لیده کاته کړي وو. دوه ورځې وړاندې د پاکستان وزیر اعظم میا محمد نواز شریف دا ژمنه څرګنده کړې وه چې اسلام آباد به د اشرف غنی راتګ ته تود هرکلی وایي. په خیبر پختونخوا کې نوموړی څېړنکار عقیل یوسفزی وایي چې د اشرف غنی د دورې نه به مثبت ګټې ترلاسه شي.
بدګمانیانې او غلط فهمیانې کومې جوړې شوې د افغانستان او د پاکستان په منځ کې، نو د هغې د لرې کولو لپاره او د بعضې امورو باندې چې هغه د کراس بارډر ټیروریزم سره متعلقه دي، او په هغې باندې د بحث دپاره او د اعتماد سازۍ دپاره د اشرف غنی صاحب دغه راتګ چې دی یا دلته کښې ملاقاتونه چې ځي، نو دا د دې نوي صورت حال په تناظر کښې ډېر زیات اهمیت لري. دواړو ملکونو سیاسي قیادت چې کله کښېني او هغې د مختلفو ستونزو په اړه باندې خبرې وکړي، نو د هغې نتایج ښه راتلی شي. او د ټولو غټه خبره د دې دورې دا ده یو بدګماني جوړه شوې وه، د هغې په ختمېدو کښې به ورته مدد میلاو شي.
تېر کال ډاکټر اشرف غنی چې کله د حکومت واګې په لاسو کښې واخیستل، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې مثبت طرف ته تللې وې. خو د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات هغه وخت خراب شوي وو کله چې په افغانستان کې د قندوز په ښار باندې افغان طالبانو قبضه کړې وه، او د افغانستان حکومت د هغې تورونه په پاکستان باندې لګولي وو. د دې نه وړاندې هم افغانستان په پاکستان باندې د ملک دننه د لاسوهنې تورونه لګوي، خو پاکستان د همیشنه دغه تورونه رد کړي دي. څېړنې وایي چې د پاکستان حکومت د جولای په میاشت کې د وسلوالو او افغانستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو پروسه شروع کړې وه، خو د طالبانو مشر ملا عمر د مړینې د خبرو وروستو دغه مذاکرات هم وځنډولی شول. د بلوچستان سره تعلق لرونکي سینیټر عثمان کاکړ وایي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ تعلقات مثبت طرف ته تللی شي، خو کچرې دواړه هیوادونه د یو بل ستونزو ته پام وکړي.
د افغانستان رئیس جمهور ډاکټر اشرف غنی صاحب مکمل اختیار لري، نو پکار ده دی چې وچ په وچ باندې د پاکستان منتخب حکومت مکمل خپله خارجه پالیسي او داخله پالیسي په خپل لاس کښې وایي، خپل کنټرول کښې وایي. پاکستان پکار ده دی پر دې سوچ وکړي، پر دې غور وکړي.
یاد دي وي چې څو ورځې وړاندې د پاکستان د پوځ سرلښکر جنرل راحیل شریف د امریکې دوره کړې وه، او د هغې نه وروستو د دواړو هیوادونو ترمنځ په تاوتریخوالي کې کمی راغلی دی. ریاض حسین، وائس آف امریکہ، ڈیو ریڈیو، مردان.
و اسمان تلاس دا عقل نہ رسی گی، دا خو عشق دے چپا عرش کرسی قدم دی.
حسن خو بس حسن چہ ہم خدے او ہم جانان دے، دی فانی جہان کی بل مشال دلا مکان دے.
د هر جمعې په ورځ د پاکستان په وخت د ماسخوتن د 9 نه تر 10 بجو پورې د تصوف او صوفیانو په اړه دا خصوصي بحث اوریدل مه هیروئ.